احمد بهزاد په غونډه کې ناستو هزارګانو ته وایي چې د افغانستان مرستندویو هیوادونو ته باید وښودل شي چې مرستې په افغانستان کې پر ځای نه لګیږي.
از مردم خود در تمام جهان، در جهان آزاد باید بخواهیم که بعد از تظاهرات کابل باید در مقابل پارلمان های کشورهای کمک کننده به افغانستان تظاهرات برگزار شود که حکومت فاسد افغانستان کمک های شما را هم حیف و میل می کند.
په ویډیو کې دا نه ده څرګنده چې ښاغلی بهزاد دا ډول څرګندونې ولې کوي، خو داسې معلومیږي چې دی کابل ته د سالنګ له لارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د غځولو پر مسیر اعتراض لري. بهزاد د خپلو خبرو په یوې برخه کې وایي چې دوی په بروکسل کې دا توانایي لري چې 10,000 هزارګان راټول او د بروکسل غونډه اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته پر زهرو بدله کړي.
و از همین حالا باید برای اشرف غنی و عبدالله اعلام بکنیم کنفرانس بروکسل را زهر جانتان خواهیم کرد و جلسه استیضاح جانیتان خواهیم ساخت. این توان را داریم که در بروکسل 10,000 هزاره را در پیرامون برگزاری کنفرانس بروکسل جمع بکنیم و اعلام بکنیم که در افغانستان تبعیض هست، ستم هست، نابرابری هست.
په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی احمد بهزاد دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د ناټو د غړو هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ د بروکسل په مرکز بلجیم کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به نه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل بلکې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال وایي چې افغانستان د امریکا، ناټو او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل کړی او د ښاغلي بهزاد خبرې د خلکو په ګټه نه دي.
د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هغه تعهدات چې سوي وو یو په یو باندې عملي سوي دي. د بهزاد درېدل یوازې د خپلو خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي. دا هر حرکت چې په دغه برخه کې کیږي دا په ښکاره باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي.
ښاغلی بهزاد په داسې حال کې په بروکسل او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د هزارګانو د مظاهرو خبرې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د زرګونو هزارګانو د مظاهرو شاهد و. که څه هم دا مظاهرې په سوله ییزه فضا کې وشوې خو د کابل د اوسیدونکو ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشري حقوقو خپلوا کمیسن وایي چې د یو شمیر بندیانو د ډلې ازادي لپاره د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالف دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کې چې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د تړون له مخې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کوي. صفي الله ستانکزی جزئیات لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسن وایي چې د هر یو بندي دوسیه باید په جلا توګه وڅېړل شي او ازادي یې د قانون له مخې وي. دغه کمیسن ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د ډلې ایزې بخښنې او د هغوی د ازادۍ په باب د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالفت کوي.
دغه زندانیانو د خوش کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوي. ولی موږ غواړو چې په دغه خوش کولو کې همیشه د زندانیانو عدالتی بنیاد باید موجود وي، د قانون بنیاد باید موجود وي. د داسې خلکو نیول، د هغوی ساتنه او بل اخره خوشی کول د عدالت په بنیاد وي.
د سرګندونې ورسله هغه کیږي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله افغان حکومت د وټړون لمخې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشی کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د رهبر او نورو غړو د نمونه او په هغوی د بندیزونو لري کول، د بندیانو خوشی کول او پیښور له شمشتو کیمپ د حزب اسلامي د غړو د کورنۍ رالیکټ په تیرو دوه میاشتو کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مهمه غوښتنې وي. اخو د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي چې د یاد ګوند نږدې 2000 غړي او پلاویان اوس وخت له افغان حکومت سره بندیان دي، خو دوی د سیاسي بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د یاد پلاوی یو استازي محمد امین کریم ازادي راډیو ته ویل چې کدی شي یوازې لس په سلو کې بندیان سیاسي نه وي او د نورو په اړه هم موافقه شوی چې د تړون تر لاسلیک 2-3 میاشتې وروسته خوشی شي.
دوه
لوریو په دې سلا وکړه چې په دې برخه کې کافي وخت باید ورکړل شي تر هغه چې جنایي او حق لبدي مسایل جلا شي او دا ثابت شي هغه کسان چې خلاصيږي د افغانستان حزب اسلامي متحدین دي. دواړه لوري سلا وکړه چې تر دوه یا درې میاشتو پورې وخت ورکړل شي او تر هغه وخت د حزب اسلامي ټول بندیان د خوشي شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي و چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د تړون متن وروسته شوی او د سه شنبه پورې به ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمت یارته ورسیږي، خو جمهوریت ریاست وایي چې تر اوسه پورې دغه تړون متن ښکېلو لوري ته نه دی رسیدلی. د جمهور رئیس مرسیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو د څرنګوالي په اړه خبرې له وخت مخکې دي او د تړون تر لاسلیک وروسته به جزئیات له خلکو سره شریک شي. د حزب اسلامي یو غوښتنه د بندیانو خوشي کول دي. دغه بندیانو د شمیر او دا چې څومره مسؤول دي دا به ټول کله چې تړون وروسته شو له خلکو سره شریک شي. خود بشری حقوقو خپل کمیسیون بیا وایي چې په خوا د یو شمیر بندیانو د ډلیزي ازادۍ پر وخت د جنایي او سیاسي بندیانو توپیر نه دی مراد شوی او دوی هم خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې ده. دغه کمیسیون ویان ټینګار کوي چې د عدالت ټینګښت نظام د مشروعیت لپاره ډیر مهم دی. بندیان باید د قانون لمخې خوشي شي، نه دا چې په ډلیزه توګه خلاص شي. صفی الله ستانګزه، ازادي رادیو، کابل.
نایه د افغانستان د آزاد رسنوی د ملاتړ اداره وایي چې د 2014 میلادي کال له پایلې تر اوسه د خبري اعلان په وړاندې د تاریخوالي 50 پیښې سبسوي دي. بلخو د افغانستان د خبري اعلان د ملي ټولنې رئیس وایي چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبري اعلان سره تاریخوالي کیږي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
نایه د افغانستان له آزاد رسنوی څخه د ملاتړ اداره په هیواد کې د خبري اعلان پر وړاندې ورستر بلې په زیاتیدون کتاب تاریخوالي اندېښنه څرګندوي. د دغه اداري اجرایی رئیس موجب خلوتګر د چهارشنبه پورز د افغان کارګرانو د ملي اتحاد لخوا د ژورنالیستانو د ستاینې په غونډه کې وویل په هیواد کې خبري اعلان لا زیات ستونزو سره مخ دي.
در جریان امسال سال
د روان 2014 میلادي کال په جریان کې په انفرادي توګه خبري اعلان سره 50 موارد تاریخوالي شوی چې په هغه کې د خبري اعلان وهل ټکول وشل او نیول کېدل شامل دي.
له خبري اعلان سره د تاریخوالي تر ټولو تازه پیښه د دوشنبه پورز د جنبش روشنايي په مظاهره کې وشوه چې له عملي اوته نه خبري اعلان او د رسنوي کارکونکو د مظاهره چانو لخوا وهل د بول سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستيال وای نجيب دانش د سه شنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په مظاهره کې له خبري اعلان سره د تاریخوالي عاملین به ونيسي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبري اعلانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز وای چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبريالانو سره تاریخوالي کیږي.
امروز ادارات ما اداره کننده
نن ورځ موږ اداري او تر اوسه هم د ادارو والا دیموکراسي څه ډول چوال نه ده منلې. اوس هم زموږ اداره چاند خبريالانو په وړاندې له تاریخوالي کار اخلي.
افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی. خو د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس وای چې حکومت لا هم د هغو خبريالانو دوسی نه دی بشپړې کړي چې په تیرو کلونو کې په هیواد کې وژل سوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کورنی کرکټ د لومړی درجه لوبډلو ترمن سیالي په ننګرهار کې پیل شوی چې د لسو ولایتونو لوبډلې پکښې برخه لري. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د کورنی کرکټ د لومړی درجه سیالي به د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې پیل شي. د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیمزی د سه شنبه په مازیګر په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې دغه سیالي د سید جمال الدین افغان په نوم نومول شوی. نوموړي وویل چې په دې سیالیو کې د هیواد د لسو ولایتونو لوبډلې برخه لري.
دغه لس غوره لوبډلې څلور پروس کالې کومې سیم فاینلست چوي، یعنی پروس کالې د ګریډ 1 سیالۍ کومې سیم فاینلست لوبډلې چوي. هغه پاتې چې په هغه کې ننګرهار، لغمان او پکتیا او خوست وو. هغه څلور پاتې او شپږ نورې لوبډلې چې دې ته لاره پیدا کړل. البته کاپیسا وتوانېدل چې دوه کاله وروسته او بلخ همدارنګه وتوانېدل چې دوه کاله وروسته ورته لاره پیدا کړي. کونړ چې خپل ګروپ ټاپ کو لاره پیدا کړله د ګریډ 1 سیالۍ ته، کندهار هم پندغه ډول باندې او کابل هم. البته نوې ټیم په دې ته شراغلې ده او شپږم ټیم، یعنی څلور غو شپږم دا شپږم ټیم د زابل ټیمو. زابل لوکل لومړی ځل د زابل ولایتي لوبډلې چې د ګریډ 1 سیالۍ ته لار پیدا کړي.
نوموړي وویل چې د غلس لوبډلې په دوو ګروپونو ویشلې او هر لوبډلې به په خپل ګروپ کې څلور سیالۍ تر سره کوي او له دواړو ګروپونو نه به غوړه لوبډلې فائنل ته لار پیدا کوي. د عبدالرحیمزی په خبره دوی په دغه لوبو کې ځوانو لوبغاړو ته زیات چانس ورکړي تر څو نوې سیدادونه را برسېره شي.
دغه پریکړه کړې و او دغه پالیسی سره د کورنی کرکټ له پالیسی سره هم سمون خوري چې موږ ځوانان لوبغاړي لږ تر لږه په یوه ولایتي لوبډله کې باید تر 50% نه نیولې تر 60% پورې 60% پورې باید ځوانان لوبغاړي جای په جای شي او په دغه هڅه کې موږ دا ځل بریالي شوي. هغه سینیئر یا زاړه لوبغاړي چې هغوی نور مخکې د مخکې تک چانس نه درلودو لاغو موږ یو څه احترامانه خو خواهش هم ترې کړی او بل دا چې پابندي هم پرې لګولې او نه هم دې پرېږي چې هغوی مخکې راشي. موږ غواړو چې هغوی په جای باندې ځوانان ریپلیس کړو. همداسې هم کړي دي.
د ختیځ زون د کرکټ بورډ مسؤل بختیار سهیل وویل چې ختیځ یوازینی زون دی چې درې ولایتي لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې برخه اخلي. دی وایي په دې سیمه کې وړتیا زیاته ده او همدا لامل دی چې د دې زون درې لوبډلو لومړۍ درجه سیالیو ته لاره پیدا کړې.
له نیکه مرغه د سپین غر زون نه یا د ختیځ ولایتونو نه یوازینی زون دی چې درې لوبډلې زمونږ پکې برخه لري. لغمان، ننګرهار او کونړ. بل هېڅ زون هم داسې نشته چې د هغوی د دوو نه زیاتې لوبډلې پکې برخه ولري. د دې لپاره ترتیبات دا دي چې دغه سیالۍ موږ په دوو میدانونو کې کوو. علت یې دا دی چې موږ غواړو تر روژې وړاندې دغه سیالۍ بشپړې کړو. دغه سیالۍ چې کله تمامېږي گریډ ون هغه سیالۍ دي چې یو لوبغاړی د دغه ځای نه کولی شي چې بیا الف ټیم ته یا ملي ټیم کیمپ ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د لومړۍ درجې لوبډلو نه به هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خپله وړتیا ښکاره کړي د ملي لوبډلې لپاره لاره پیدا کړي. د ویلو ده چې تیر کال د څلورو ولایتونو لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې شامل وي خو سږ کال شپږو نورو ولایتونو هم دې سیالیو ته لاره پیدا کړه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپا ته په غیر قانوني توګه راغلو پناهغښتونکو کې ګڼ شمېر د کم عمر دي. دغه کوچنیان له کورنیو پرته د اروپایي هیوادونو په کوڅو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ځینې یې له دوکانونو څخه غلاوي کوي. نور یې د مخدره موادو خرڅلاو ته مخه کړې ده څو ځان ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناهغښتونکو مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمره پناهغښتونکو د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښ ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په ټوله اروپا کې د کم عمر پناهغښتونکو سیل راغلی چې یوازې او پرته له کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټوي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخې شاوخوا 10,000 کوچنیان د پناه ځایونو ورکسوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناهغښتونکو څخه تر ټولو لوی ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د بالغو پناهغښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر اتو هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلې چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی اته یا نهه کلن و او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برتانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برتانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک لکړکې یې سر استلی او سر یې لکم خانډ سره ونشت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات شوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له څلور میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګل کې اوسي ډیره به خوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 20,000 پناهغښتونکي تر 14 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناهغښتنې له کمپونو څخه په دوو ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دا کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاق وړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو تلویږي.
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د امریکا مشرانو جرګې پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا د تروریستي حمله د قربانیانو کورنیو ته د اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ترکش کړي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي خو سپینې ماڼۍ د طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکېچ څرګندوي. د ورځپاڼې د مقالې نور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
سعودی عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سېشنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترهګري وروسته تایید کړه چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړي دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 250 میلیارد ډالر په چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته یې ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې یې بنده کړې باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لورې د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود تیری ویل سیز راهیسی تر پښتنی لاندې ده او پړه بیلابل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څوکلونو کې له بیلابل قانوني لارو هڅه کړي چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره شای مالکو مکړي وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سوکېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وشل کېږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. کدا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشي شي دې ته بلاره هواره کړي چې د سپتمبر د 18 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړي څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلېدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري. خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان د خبرداري چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 1900 کسانو چې د سپتمبر په 18 پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
تاسید ازادي رادیو خبری ساعت اورید. په دې خبری ساعت کې د ټولو سویو مهمو مطالبو فهرست یې ور بیا وړاندې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه 15 څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شایي د پام وړ نتیجې ولري. بلخوا په بروکسل کې د افغانستان سره د پوځي عملی مرستو پر دوام خبرې کیږي. راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشي کړي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې مسلې انتقاد کړی دی. نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت سوي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبرې وکړي.